دا د وایس اف امریکا ټی ودا د نن ورځې د اهمو خبرونو سرټکی تایوان کې د 2.2 درجه د کچې زلزله کې لږ تر لږه 9 کسان مړه او تر 500 پورې نور لادرک دي. دا په تیرو 15 کالو کې د تایوان دننه تر ټولو زورور زلزله وه. د امریکا صدر جو بایدن یو وار بیا د چین صدر شی جن پینګ ته د امریکا په راتلونکي انتخاباتو کې د مداخلت نه کولو خبرداری ورکړی. دواړو مشرانو تیر ورځ په ټلیفون خبرې کړې. په واشنگتن کې د چین د سفارت وایند ویلي چین د مداخلت نه کولو په اصول یقین ساتي او په دوی د مداخلت تورونه دروغ دي. د افغان طالبانو د حکومت د کورونو چارو وزارت د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي مشرانو او د پاکستان حکومت ته مشوره ورکړي په خپلو کې د ستونزې د خبرو اترو د لارې هوارې کړي. په دې غوښتنه د دواړو دریځ لا نه دی رامخته شوی. د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي فایزي صاحب ویلي د عدلیې په ازادۍ به هیڅ ډول جوړجاړی ونه کړي. سپریم کورټ د شپږو ججانو په خط او عدالتي چارو کې د پوځي استخباراتي ادارې ISI د لاسوهنې په تورونو از خود نوټس اخستی وو. نن سپریم کورټ د دې اورېدنه پیل کړې ده. دا اوس ټکی او وړاندې کوو تفصیلي رپورټونه.
گران اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه او خوکی د خبرونه کوربه زار باب محمود تاسو ته هرکلی وایم. او مونږ به په دې خبرونه کې یو شمیر رپورټونه او مرکې تاسو ته وړاندې کوو. مونږ راځو ډمبه چې مونږ سره په دې خبرونه کې به مونږ تاسو ته رپورټ یا تفصیل شریکو. اغه د تایوان د زلزلې په اړه ده. تایوان کې 2.2 درجه د کچې زلزله راغله ده. د هغه ست اوان شوه دي، سن نقصانات شوه دي. دا وخت په سټوډیو کې زموږ همکار نصر الله خان موږ سره په ملګری شوه دي. د دوی سره خبرې اترې کو. نصر الله خان څخه په خیر راغله. مهرباني نصر الله خان، دره تبل شي چې تایوان کې چې کوم زلزله راغله ده په دې درجه سمره وا د خار سره نږدې وا او سمره تاوان یې را مخه تکړه دي.
سحر تقریبا 2 منټه کم 8 بجې وي سکولون د خلک روانو کارون لا نو په دې کې یو اکتم کې جوړک شو چې کله زلزلہ کېدل او ویډیوګان چې کم مخه تراغلي د نوغه ډېر بګنون کې دي. نو چې هغه زلزلې په تبیا ولګي د امریکا جیولوجیکل سروې یا د ریکټر سکیل باندې چې کم د شدت پته ولګي ده، نو د هغه شدت 2.2 او دا وی چې په تایوان کې 15 کال وروسته دومره زورور زلزلہ راغلی ده. تاسو د اوریدونکو لپاره به دا هم کتونکو لپاره چې 15 کال یانو 1999 کې هم یو زلزلہ راغلی و په تایوان کې، وغه 2.6 د هغه زور په ریکټر سکیل باندې. د هغه سره الته سلیری زره کسان چې کوم نو هغه مړو، نو دې یره الته ډیره زیات خورشه و. تر اوسه پورې چې کوم معلومات راغلی دلته خو شپه ده، نو دا وی چې و کسان پاولی معلوماتو کې مړدی وسونه زیات چکم دینو دا زخمیان دی. لا درک کسان چکم دینو هغه د و یا نه زیات دی. سلور بسونه دا سدی چې هغه هوټل تروانو چکم خلک چکر لراغلی نه هغه ورک دی. غورونه پکرا خوې دلی دی شپګش بلډینګونه غزي چې هغه مکمل یا وران شو دی یا راولی دلی دی. دا غي ویډیو غانې په سوشل میډیا په میډیا باندې ډېری خوري شو دی، وایرل شو دی او خلک ګوري. خو هغه یره دومره زیاته و چې خلکو کې هغه وسوي چې دومره مخکې مړی کړو. خو دا تر اوسه پورې غیدا وی چې وځ د جغورن کار روان دي او خلک بچکیو د هواین کاونټي چې کوم د نو هوالین نو دا په زیاته متاثر شوی ده.
سمه ده. نصر خان په دې د زلزله چې کله راغله نو هغه وخت د سونامي یو وارننګ خبرداري هم جاری شوه. وو هغه څه صورت حالو شو؟ دغه سونامي راغله یا او بل لیول او خطه او کنه؟
دا بالکل اول نه خبر هم بداو کوم چې د دیوا کتون کې اردن کې ګورینو زلزلہ زیاته کم څومره ونه کوم پاکستان کې ادي کې چاته نو اتم اکتوبر 2015 کې نو ال 2.6 بیا 2.3 زلزلہ راغلی و او د 3000 نه زیات کسان وجلی و. تقریبا دا و چې کم 2000 کسان پکې زخمیان شو و. تباہی په کشمیر او په خیبر خیبر پختونخوا په هزاره ډیویژن کې دغه زیاته و اوس کده څنګه دغه خبره کیږي تاسو د سونامي خبره وکړه د سونامي یو ټکه داسې د جاپان نه راوته ټکه دی او د 2011 کې الته و اشاریه د 8 درجه پورې د زلزله و 8.9 نو دا دومره زلزله و چې د اوبو چې کمیدی د سپې د سمندر نه راوته ویابل دغه ډیر تباہی کړي او شل زر کسانې وجلو نو دا هم په فلپین او په دغه کې دا وارننګ ورکړی شو په جاپان کې نږدې وادونه چور سکم دي چې دا زلزله دغه تر سونامي دغه شته خطر شته خو بیا دا خبره دا و چې وارننګ واپس واغستل شو چې دغه تل نشته که څه هم 3 متر پورې دغه ببره تلوي نو خو وارننګ واپس غستل خو بیا هم په فلپین کې چې کومې صوبې د اوبو غاړه باندې دي نو هغه ته ویلي دي چې تاسو ځان لکه بره او خچتون ته خیر یا دغه زګون نه وځي
ډیر مهرباني
تاسو مهرباني
گران اوریدونکو او کتونکو تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غواړ کې او د دې خبرونه کور بازار باب محمود تاسو بیا په خبرونه کې هر کله و څنګه چې تاسو نصر الله خان تفصیل وریدل چې په تایوان کې 1.2 درجه زلزله راغله دا دغه معلومات مونږ سره شریکول او تاسو هم چې معلومات وریدل اوس راځو تاسو پام راګرځو یو بل رپورت چې صدر جو بایدن د نه سیشن به پورز د چین صدر شی جن پینګ سره د ټلیفون د لارې په اهم موضوعاتو خبرې اترې کړې دي او خپل غوښتنې تکرار کړې ده چې چین دې د امریکا په صدارتي ټاکنو کې د لاسوهنې لپاره د ویب د لارې د ناسمه معلوماتو طریقې نه کاروي دواړو مشرانو د تایوان په سر هم خبرې اترې کړې دي دغه جزیره چین داولري د وایس اف امریکا خبریاله انیتا پاول رپورت پر نوشروان کلندر وړاندې کوي
وایټ هاوس ویل د نه په ورځ د صدر جو بایدن او چینایي صدر شي جن پینګ په ټلیفون خبرې مثبت او د ملګرتیا په ماحول کې وشوې دواړو تیر کال ملاقات کړې وو دواړو مشرانو د منشیاتو مخنیوي فوزي مواصلاتو او د مصنوعي ذهانت خطرو په شمول په هغه یو شمېر موضوعاتو هم خبرې کړې دي چې تیر کال نومبر کې پرې باس شوه وو
We believe that there is no substitute for
more bavariu chi da pechli aw aksara da tawtir khwal shkar taluq chalawlo lafara da masharano pakacha da rabiti tsa mutabadil nasta dwaad masharan purde salasiwi chi da zarurat pa waqt ba da yow bal telefon ta jawab wai aw khabari wakri
shi pa bayan ke wili pa telefon da dwaad masharano khabari musbati aw da malgartiyawi kho haga pa de khabar tingar wukro ikhtilafat shta په خصوصي توګه د تایوان پاړه چې چین په تایوان د ملکیت دعوه کوي
د چین او د امریکای په تعلق کې استحکام پیل شوې ده او د دواړو ملکونو معاشري او نړیوال ټولنې هرکلې کوي بل لوري ته په اړیکو کې منفي عوامل هم په زیاتې دودي او دواړو خوله د ته پام ورکولو ضرورت ده
وایټ هاوس ویلی بایدن پراتونکو امریکایي ټاکنو کې د چینایي لاسوهنې زړې اندېښنې تکرار کړلې خو په مخې بونت للې شی جین پینګ بایدن سره په ټلیفون د خبرو حال په تیرولو کې په دې موضوع خبرې ونکړې
I'll just say that we've been
زبدوم روایم چې موږ پر ترلپسه واضح پات سویو تر دې چې په نومبر کې د کالیفورنیا ملاقات اندیښنې مهمه ریا دکړلې چې موږ د ټاکنو د سلامتیه په اړه لرو چې د جنو عناصر لخوا د چین او امریکا اړیکې متاثر کوي
هم د اتیر میاش د برتانی پارلیمان د خپل ټاکنو د کمیشن او پارلیمان د هکول په سر د بیجینګ په تړاو بندیزونه پزې کړې دي د امریکای استخباراتي چارواکو هم قانون جوړونکو کی خبردار کړي چې چینایي هکران د امریکای نظام او رښتونو نړۍ ته زیان رسولو تیارې کوي د چین حکومت تیر میاش کار کړي واه چې څنګه د جمهوریت مضبوطولو لپاره ډیجیټل طریقې کاروي نه چې د ورانی لپاره خو شیدونکو د ریاست په سرپرستۍ د چین اثر ته اشاره کوي چې د سیمو پلیک فنامه یادېږي د چینایي داوو په ضد د هسي بایدن په ورستو بوزي
There needs to be a very clear and
But takanu ke dala swahane pa ad wazeha aw da musalsal rabita kare zarurat de aw zana kanam chi awaze da butun nizam he kawl kum che pakhpal zan ke pa takanu ke dala swahane yo tar tolo ghat kism de balki tar de che da khalko da soch badlawul la para da do ke lare khpalawul ya che tar de pade hasu ke ham ka kardi che khalak darayo karawul na bad ki munga patir waqtunu ke da chin sara pa tadaw da se amaliyat nidri di
وایټ هاوس دا نه دی ویلي چې دواړه مشران به بیا کله خبري وکړي خو شی په خپل بیان کې ویلي هغه دا ونه د خزانه وزیر جینټ یلن د چین د سفر هر کلی کوي. د وایس اف امریکا خبریالي انیتا پاول لپاره نوشروان کلندر واشنگتن ڈی سی.
گران اوریدونکو او کتونکو تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی نه غواکیه. د پیر یادوشنبه په ورځ اسرائیلی ځواکونو د بشری مرستو غړي په ډزو وژلی وو. د امریکې او نورې نړۍ د خوا د پیښې د غندنې او د پلټنو وروستو اسرائیل ویلي دغه پیښه یوه غټه غلطي ده او د دوی یې پلټنې پیل کړي دي. د غزا د وروستي صورتحال په اړه د ډیوا همکار پیر زبیر شاه صاحب موږ سره د ویډیو لینک تلارې ملګری شوی دی. پیر صاحب په خیر راغلی.
په خیر علی.
پیر صاحب د اسرائیل د ځواکونو لخوا چې کوم د مرستندوی ادارې په ګاډي باندې بریت شوی وو دغه بریت چې کوم په نړیوال عکس العمل را پارول دي تاسو څنګه غنئ چې دا به د اسرائیل لپاره ستونزې پیدا کړي؟
نو جی بالکل د اسرائیل لپاره خو به سفارتي ستونزې خامخا بلکې زوین چې پیدا شوی دي. که تاسو وګورئ چې څنګه دا واقع وشو انتونی بلینکن سیکرټری آف سټیټ چې کوم د امریکا هغه د فرانس وزیر خارجه سره و نو هغه د اوګندلا ویل چې په کار دی چې ا دې د تحقیقات شي شفاف او به طرفه تحقیقات دغه سه فرانس کوم وزیر خارجه د هغه په ډیر سخت الفاظو کې د شکنډمنیشن کو بیا کوم ګورو اسرائیل په خپل چې هغه کوم د ملټری مشر د فوج مشر د لیفټننت جنرال هرزی هاول هغه د هلاوی هغه د خبره کړی دا چې لکه مونږ ډیر په خپایو او مونږ دا مونږ اراده نه و چې دا څه وشي او مونږ په غټ لیول باندې د تحقیقات کول لګیایو. دغه څه د هغه وزیر اعظم چې کوم د بنجامین نتنیاهو د اسرائیل هغه هم دا ویلي دي چې دا هغه خلک پکې مړ شوی دي بے ګنا خلک او دا مقصد نه و د اسرائیل د فوج دا څه وشي خوشوي دي او پلټنې بکیږي. بهرحال کدل ته امریکای ته راشنو جانکر بیم هم دا ویلي دي د امریکای چې کوم د سپینې ماڼې چې کوم ویان د وایټ هاوس اغه دا خبره کړی دا د نشنل سکیورټی کوم ویان دی اغه دا خبره کړی دا چې امریکا ډیره زیاته غوسه ده په دې او په اسرائیل یو ځل بیا هغه کړی دی چې هغه دا یقیني وساتي چې اغه خلک چې کوم نور خلکو ته امداد ورسوي چې هغه محفوظ وي. دغه سي بایدن چې کوم دی اغه دلته د وایټ هاوس کوم ویان دا اغه دا خبره کړی دا چې بایدن د ورلد چې کوم سنټرل کچن دی اغه مشر جوزه انډریس سره خبرې کړې دي په ټلیفون باندې او هغه ته ویلي دي چې دا څومره اهم کار دوی کوي او څنګه دوی ورسره همدردې اعزاز کړي دي او یو ځل بیا په اسرائیل تویلي دي چې دوی د کوشش کوي چې د خپل هغه حکومت د عام خلکو سپیشلی داسې خلکو چې کوم ډیر اهم کار کوي هغه حفاظت د یقیني وساتي. نو بهرحال اسرائیل لپاره به دا ډېر یو غټ سفارتي یو چیلنج دی او هغه لګیا دي چې دا غ ډیمیج کنټرول کې خو بهرحال اوسه پورې ما په خیال واقعي اسرائیل تاسو نه سره په دې جنگ کې او په دې پرسپشن کې او په دا اوورال چې کوم دې باندې فشار او د عام خلکو بچکولو په حق لا هغه نورم په زیات شو.
پیر صاحب په دې سورزو کې یو بل غټ پرمختګ شوه دی او هغه په مصر کې په شام کې د ایران سفارتخانه وشتل شوه ده په هغه کې کسان هم وژل شو دي. دغه سفارت وشتل د سفارت غړي وشتل چین او روس دا د خپلواکي او بیا د سفارتي کم اصول دي داغه خلاف ورزي بلل ده. تر اوسه پورې د دواړو خول یو بل د غواخونه ورکول کیږي سګړې چې کمی اندېښنې په شروع کې سرګند دیدلې چې دا جګړه به نور ملکونو ته خورشي دا اندېښنې سمره سیوا شوې دي.
جی دا بالکل سیوا شوې دي او انټونی بلینکن چې کوم وزټ پرون چې کومل ته دی فرانس هغه سره ملاو شوی او هغه په یوکرين په حق لا او سپیشلی بیا د حماس او د اسرائیل چې کوم جنگ دی د نه خورې دو چې کوم افورتس دی او کوم څنګه تاسو خبرو کړی چې دا اندېښنې زیاتې شوې دي دا واقعي زیاتې شوې دي او څنګه تاسو وی چې روس او چین په دې باندې ډېر سخت عکس العمل خودلې دي او د دې دا د انټرنیشنل لا چې کوم بین الاقوامي قانون دی هغه خلاف ورزي ده چې تاسو یو بل ملک کې حمله کوي. خو بهرحال اسرائیل ما په هغه کې سفر خو نه دي داسې منلي، خو بهرحال دا مکه کوشش دی که تاسو وګورئ اسرائیل اول ځل نه دی چې دا ایران یا د ایران پراکسیز چې کوم دي ورته چې ویل کېږي حزب الله په لبنان کې، حوثیان په هغه کې، په یمن کې کوم په خلاف چې امریکا هم کاروایی کوي لګیا دی، امریکا، آسٹریلیا، برطانیا او بحرین دا ټول هغوی په خلاف هم لګیا دي. خو بهرحال دلته موږ ګورو چې آیا ایران دې توان لري چې دا جنگ نور وخوروي، او ولې چې ایران هم په فشار لاندې دی، او ایران به هم دلته داسې حکومت سړون کې دی، او دلته حکومت ریجنل پاورز دی سپیشلی سعودي به دا نه غواړي چې دا جنگ خور شي، ایران به هم امانه دی خیال چې هغوی به کوشش کوي. او دا به موږ یاد ساتو چې څومره هم داسې حمله کیږي د اسرائیل یا د امریکې طرف نه، دی حوثیانو یا د حزب الله په خلاف یا د ایران ډایرکټ په خلاف، لکه څنګه دا موږ ولې دلته هغوی کنسلیټ بالکل تخته کو، نو دین دا سه هم ښکاری چې ایران یا دا غوی چې کوم د خپلوال یا غدی دا کوم پراکسیز دی، غوی زور هم ختمي کې لګیا دی، غوی هم کمزوریږي. نو ما نه دی خیال چې غوی به دې پوزیشن کې وي چې اسرائیل ته ډیر سخت جواب وایي چې غنه جنگ نور خور شي. خو بهرحال دا سه واقعیت نه به دا خطر چې کوم د جنگ خورېدو دا به هم همیشه موجود وي، او امریکا دا کوشش کوي لګیا دی، او اسرائیل باندې دا غږ کوي چې تاسو دا جنگ زر رازر راغونډ کړئ چې دا جنگ خور نشي او نقصان ونشي.
پیر صاحب ډیر مننه.
ډیر مننه.
اسرائیل وزیر اعظم بنجمن نتنیاهو وای د نوې قانون لاندې به د قطر خبری چینل الجزیره بندوي. اسرائیل یو نوې قانون منزور کړی چې تر مخه یې حکومت کول شي چې د قومي سلامتیا د خطرې په نوم بارنه رسنه وتړي. په دې اړه د وایس اف امریکا د خبریالې لینډا ګریستین رپورت د ډیوا همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو په ایکس لیکلی دی د با د نوي قانون لاندې فوري ګامونه پورته کوي چې په اسرائیل کې د دپو وینا د ترهګرو چینل الجزیره بند کړي. هغه وای الجزیره د اسرائیل د امنیت په ضد عملی کار کړي، او د حماس د 2 اکتوبر په ترهګر بریدونو کې نیغ په نیغه برخه اخیستې، او د اسرائیلي پوځیانو په ضد یې تشدد له هوا ور کړی. د اسرائیل پارلمان یا کنیست د لسرایو په جواب کې په یو او یا اوټونو دا قانون منزور کړو.
منیات گیات زه د هغه بیل د منزوري اعلان کوم چې ورسره به ملکی سلامتی یا د بارانی خبريالانو د خرابولو نه بچي. دغه یو زمینی امر دی چې د ايرن سورډ یا فولادي توري په نامه د پوزي عملیاتو په محل جاری کړي شو چې تر 2023 بروان وي، او دا د قانون په کتاب کې شامل کړي شو.
الجزیره د نتنیاهو پارون کې داوی خطرناکي او احمقانه دروغ بللي، او ویلي دي چې نتنیاهو به د دوی د کارکونکو او دفترونو د امنیت ذمہ وار وي. الجزیره چې په ګرد نړۍ کې 3.5 ملیون کتونکو لري ویلي خپل پروفیشنل او نو يرونکو خبرونه به جاری ساتي. په اسرائیل کې د میډیا سیړونکو د غام سمبلل لري.
People around the world don't realize that Al Jazeera is
په نړۍ کې خلکو ته دا نه معلومه چې Al Jazeera د قطر سرکاري میډیا ده، او دا د اسرائیل په ضد خپل ایجنډا مخ په وړاندې بیايي. په دې جنگ کې هغوی ډیر داسې رپورټونه خپاره کړي چې غلط دي، موږ د داسې نور ځان مخنیوي غواړو.
هوفمن زیاتوی د دغه بندیز اثرات به د نتنیاهو د حکومت لپاره زیاتره علامتي وي، څوک چې په ملک دننه او د بهر نه د سختو احتجاجونو سره مخ دي.
It has a 45 day limit and while it can
د دې حد 45 ورځې دی، او دا بیا هم نوې کېدای شي. دا یوازې په جنگ کې کارول کیږي، او اسرائیلیان په دې هیله دي چې جنگ به زر ختم شي. زما امید دی چې دا به یو ځل په ډیر جوش سره استعمال کړای شي. الجزیره به له دې ځای خپل خبرونه جاری ساتي.
امریکایي انتظامیه د اسرائیل په دې ګام داسې تبصره وکړه.
دا سه ډول ګامونه د اندېښنو وړ دي. مونږه د میډیا په ازادۍ یقین لرو. دا ډیره اهمه ده. امریکا په نړۍ کې د خبريالانو لخوا کېدونکو مهم کار ملاتړ کوي، او په دوی کې هغه خبريالان هم شامل دي څوک چې د غزا په کشاله خبرونه ورکوي.
اسرائیل دغه نوی قانون په داسې وخت کې منزور کړی چې قطر د ارزی ډز بندې په بدل کې په شلګونو برمته شوي اسرائیلیانو د خوشی کولو په جوړجاړي کې حلې ځلې کوي. ځینې څېړونکي وایي دغه نوی قانون به د قطر دغه حلې ځلې پیچلې کړي. د وی او لنډا ګریډسټاین د پاره بختور شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه تر واشنگټن ڈی سی نه اوغواکیه. د افغان طالبانو د کورونو چارو وزارت تحریک طالبان پاکستان او پاکستان ته مشوره ورکړي خپل ستونزې د خبرو اترو د لارې هواری کړي. په دې دواړو د خوا عکس العمل نه دی رامخته شوی. د ډیوا لوی خبر پښتونخوا په خبرونه کې د نوشروان کلندر سره د پېښور نه د ډیوا سړنکار او خبريال اسماعیل خان صاحب په دې باندې خپل نظر شریک کړو. او د دوه اوکتو ته یو واری بیا تاسو پام راګرځو.
مهم ټکی دی زو فکر جلد دا ورنګي په کولو پټاګا باندې دا ورنګي خبره کول او د ٹی ٹی پی او د پاکستان ترمنځ خبرې کول دا زو فکر کوم چې ډیره زیاته مهمه ده او بیا دا ورنګي مهم کستاړه چې دا خبر وشوي. لکه چې تر اوسه پورې په داسې په کولو دغه چا خبرې نه وکړي، خاص کر د افغانستان کې د طالبانو دا اړه اوسم کمې مشورې چې به وي هغه به دا رنګې په شخصي توګه باندې به چې کله دوی د پاکستان د ندل تنه ډیلیګیشن تلو هیئت پتلو نو پلاوی به تلو نه غي ته به دوی ویل چې هر تاسو د ٹی ٹی پی سره مذاکرات وکړئ، پاکستان ته به دا مشوره ورکول، هغې ته به مشوره ورکوله. خو داسې په کولو په عمومي توګه باندې چا داسې مهم کس داسې خبرې نه وي کړې، نو زه فکر کوم چې دا مهم ټکی دی په دې خبرو کې.
اسمان خان صاحب، یو طرف ته ٹی ٹی پی چې کوم په بشام شانګله کې د غلطه برج شو او د چنائی وګړي پکې وټل شو انجنیران، هغه ٹی ٹی پی نه قبلوي او تر اوسه پورې د پاکستان حکومت پاغي باندې د کم نه رپورټونه چې راغلي دي هغه کې دا چې د گاډي راغله او د چمن د لارې به دغل تر رسیدلې. یو طرف ته دا او بل طرف ته د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان سردار صاحب غوښتنه کړې و چې د طالبان چې کم دینو هغه د پاکستان کې د رسیب ردونه چې کم دینو داغه د غن و دي غندي، آیا د دغه بدیو باندې فشار او د پاکستان له طرفه کنه داسې خرابایان به څنګه مخاطره ده؟
خیال دار چې دا ښکارا فشار خوزنه شمل خدا فشار مخا مخا راتلو. اوسم دلته کې چې کم تحقیقات شوی د سمره چې زما معلومات دي، نو چین سره چې کم سيزونه پاکستان ورته سخودلې دي او سبا هم دا شی هونډه کې دن کې چې پای کې د چین سربدي معلومات شیر کوي و سربدغه کوي، دا غي د پز فکر کوم چې خا مخا د چین با افغانستان سربدي خبرې ترې کوي او دی چې کوم خبرو ته اشاره کړ چې دی پاکستان کې د جنگ اور چې کوم دی د اوس په افغانستان تم درې ته پر رسي. نو زه فکر کوم چې دا د غرنګې واقعیت د غرنګې پیښونه دا شریط معلومی کې دا سي محسوسي کې چې د دې خبرې دا سي نه چې دا خبرې صرف پاکستان پورې محدود دي، بل هغه ته خبره ده چې دوه ملکونو اړیکې په ډېر زیات خرابې شوې دي. نو دا غي د وجه نه د تجارت خبره مخکتزي نور او نور ستونزې هم ورسره سي واقعي. او دا یو د غلری چې په افغانستان کې په خپل طالبانو کې د دې سیس ادراک ورته کیږي چې د دې مسلې سهل روخل پکار دي. مکه بدی پټ پنا خبرې کولې، پاکستان ته به مشورې ورکولې، طالبان ته ٹی ٹی پی ته به ورکولې، خو سه په کولو دا خبر په میدان خبرو کړل چې دوه لړو ته مشورې ورکړې دي چې تاسو خبرې تر وکړي. پاکستان ځن فکر نکوم چې په دې د غشي دا ضرورت چې خبرې کې مهم ټکی دي. پاکستان غواړي چې دا خبرې د مشورې نه زیات شي. افغانستان کې طالبان دی په ٹی ٹی پی باندې فشار روړي چې خبرو تر تکینی یا ست طریقې سره دی دغه منی کړی شي او دی وخت ماته نه لګي چې کم از کم افغانستان کې طالبان بزور استعمال کړي. اوسه خبره دونه میدان تروتله، نو مشورې نه خبره شروع شنو کیدی شي دی بوزګور چې د دې عمل کی کنه کیږي دا غي نه پس کیدی شي خپل د ریسک سخت تیرا ولي.
په پاکستان وخت په وخت باندې کنو د داخله چارو وزیر د یا د دې بیان چې وکټل شي د انور الحق کاکړ صاحب نو هغه وخت په وخت د بیان سخت ور کړی و چې کوم نگران وزیر اعظم تیر شوې ده چې خبرې باندې کیږي یو دا بوس لکه یو گزار کینو سخت جواب ور کول کیږي آیا تاسو غنی چې د پاکستان ک افغان طالبان د غواړي هم خو پاکستان او ٹی ڈی پی خبرو کول تر راضی دي
یو وخت په پاکستان د ریز ډیر زیات سخت دی او دا چې څنګه دې سره ورځ په ورځ پاکستان کې د ریز کې په کې سختوالی راځي یو سیاسي کنسنسس لا اتفاق هم نه راغلی چې آیا خبرې پکار دي کنه دي پکار نو چې دغه رنګه کنسنسس اتفاق نه راغلی نو په داسې حال کې یو خبره ده چې بس دې وخت کې به خبرې نه کوو زما خپل خیال دغه دی څومره چې څه مصومه هغه دا دی چې پاکستان ګوري چې افغانستان کې طالبان څه ګامونه پورته کوي او دغه نتیجې په ځمکه کې دلته زمینی چې کوم حقایق دي په هغه کې څومره بدلون راځي دغه نه پوسو بیا د پاکستان دا سوچ کیږي آیا خبرې ترې کول پکار دي چې ٹی پی سره پکار دي که افغانستان کې طالبان سره خبرې پکار دي دي سره نه پنی خبرې پکار دي کوم طریقہ پکار ده او دی وګوري په افغانستان څه کوي او بار بار دا خبر دلته کیږم چې دی افغانستان په ګوري چې افغانستان طالبان سدا سي ګامونه پورته کوي چې دا غي په وجه باندې دلته کې لکه صبات راشي چې ٹی پی منی کړی شي چې دلته کې د بریتونو نه منی شي دا غي نه پوس کیدی شي چې پاکستان څه خبرو تر ته کینی خو تیار شي
ډیر زیات مننه کوم اسماعیل خان سم د وخرا کوم معلومات شریکول جو
ګران اوریدونکو او کتونکو د اسماعیل خان سیب نه پښتنه کول زموږ همکار نصر الله خان او هغه چې نه د طالبانو په اړه او د پاکستان په اړه چې کم تکلار کېدل شي په دې د هغه نه سړنه اخستله اوس راځو یو بل رپورټ تاسو پام راکړو چې روس ویل دي چې افغان طالبان په افغانستان کې واکمن دي او د دوی سره خبرې کیږي نو موړي ویلي د طرح کړو د نوملړنه د طالبانو د لری کول فیصله به د روس مشران کوي د واشنگتن پر کرنٹ ورلد افیئرز مرکز کې سړون کې هاشم وحدتیار په دې اړه د هلو ویو اخ پرونه کې خبرې کړي لنډه برخه یې تاسو ته بیا وړاندې کوم
ډیر لوی لوی بدلون احساس کیږي د روسي فدراتیف او د طالبانو ترمنځ هغه دا چې اول خو د مسکو د طالبانو سره داسې یو مشارکت په حته کې ده چې د هغه مشارکت په نتیجه کې روسی استخبارات په داخل د افغانستان کې اوسي کی او هغه تهدیدونه چې داخل د افغانستان د روسي فدراتیف ته جوړیږي هغه باید مرفوع شي یعنی په دې معنا چې د تړلو دروازو تر شا یو سلسله مذاکرات د روسیې او د طالبانو استخباراتو ترمنځ باید وشي مخفي هوکړه لیکونه باید امضا شي او یو سلسله طرز العملونه باید اجرا شي چې په دې نتیجه کې بیا روسی استخبارات او د طالبانو استخبارات روسیان به استخبارات ورکوي طالبانو ته د هغې استخباراتو په نتیجه کې به طالبان خپل عملیات کوي په داخل د افغانستان کې هغه تهدیدونه چې د داعش نه روسیې ته جوړیږي هغه تهدیدونه چې د طاهریالداش د ډلې نه افغانستان کې د روسیې ته جوړیږي د جمع منمنګانی د ډلې نه په افغانستان کې په شمال د افغانستان کې چې دي هغه روسیې ته متوجه کیږي هغه باید مرفوع شي دویمه مسله دا ده چې افغانستان کې نه تنها د داعش او د طاهریالداش او د جمنمنګانی او د نورو ګروپونو چې په داخل د افغانستان کې دي روسیه د خپل طالبانو نه احساس د خطر کوي د بدخشان ولی په خپل او چې په بدخشان کې د طالبانو د استشادي قطع چې هغه ته منصوري لشکر ورته یې په حدود زر کسي لشکر په بدخشان کې ځای په ځای شوی دی چې دوی په سرحد کې د خپل منافع او د دفاع کوي طالبانو بدخشان ولی یې او بدخشان ولی د خبره هم وکړه چې دغه زرکسیزه استشهادی دله دی امریکایانو او دی ناتو دی وصلون ملبسته ده یو بل خطر ده تاسو به دی روسیه دی استخبارات و رئیس الکساندر پورتنیکوف خبر تشویش اوریدلی وی چې هغه په تاجکستان کې دا وی چې په شمال دی افغانستان کې 15,000 داعشیان ځای په ځای شي ویلي چې خطر احساس کوي د روسیې فدراتیف او د آسیای مرکزی هیوادونه چې هغه هم د متحدین دی روسیې بلل کیږي د دې 15,000 کسانو تر څنګ 3,000 وته سوه هغه د داعش جنګیالانو چې طالبانو په یو ورځ آزاد کړل د دې تر څنګ سره د عبدالمنیر یو بل قومندان چې په داخل دی افغانستان کې نیویارک ټایمز سره مرکه کوي چې متنا کابل کې شپږ سو جنگیالي لرو. دا رقم په حدود 9000 یا 10000 دایشان افغانستان ته رسیږي چې دا یو لویه کتله ده. دریمه مهمه مسله دا ده چې کرملین ضرورت نه لري چې دا اعلان وکړي رسمي او بیا ووایي چې موږ د طالبانو د تور لیست نه لرې کوو یا یې پرېږدو او یو کمیټه یې جوړه کړي چې اوس یې جوړه کړې چې عدلیې وزارت، بهرنۍ چارو وزارت، د دوی استخبارات او بعضې نورې ځي دخل ادارې دي، دوی ډېر په اسانۍ کولی شي چې دوی لرې کړي، ځکه چې دوی د افغانستان وضعیت ته معلومه ده. یو بله مهمه مسله بولیر صاحب که تاسو اجازه وسي، اول اعلان وکړو، اعلان د دې دپاره وکړو چې په دې اعلان سره د سیمې هیوادونو نفس چک کړي، د امریکا او د متحدینو نفس چک کړي، د شورای امنیت د ملل متحد نفس چک کړي چې د دوی غبرګونونه به د کرملین د دې اعلان په مورد کې څه اوسېږي، بیا به د هغې نه وروسته دوی اقدام کوي.
ماسکو دا فکر نه کوي چې د طالبانو ته کورنۍ خطرات موجود دي، مقاومت خبرې هم دي، د مزاحمت خبرې هم دي، د سیاسي نظریاتي مخالفت خبرې هم دي. یعنی روس اوس په دې قانع شوی دی چې طالبان ته کوم خطر نشته دی. او ستاسو نظر سره طالبان ته کوم کورنۍ خطر موجود دی؟
طالبان د پاره خود کورنۍ خطر شته، سیمه ایز خطر هم شته، ځکه چې بیا هم هغه پولیټیکل ساینس تیوري د سنو بال ورته ای، کله چې طالب نه څوک ناراضه کیږي اوتومات به یا د داعش سره یوځای کیږي یا به د مقاومت سره یوځای کیږي. سره دې چې مقاومت یو سمبولیک ده، خو د طالبانو دلې طالبانو کړلو پورې مربوطېږي. هر څومره چې سختدریزي ولري، هر څومره چې دوی حس د عقدمندي ولري چې خپلې عقدې واخلي، هغومره به مثلا نیویورک ټایمز یې چې پخواني سرتیز 4000 کسان په افغانستان کې طالبانو وژلي دي، باقی کمانډو سپیشل فورس، اردو، پولیس، امنیتی ملی چې داخل د افغانستان کې پاتې دي، هغوی د خپل ژوند د بقا لپاره مجبور دي چې د داعش سره یوځای شي یا د مقاومت سره یوځای شي. بل د طالبانو کوم هغه سیمه ییزې پالیسیان چې دي چې بعضي هیوادونه احساس د خطر ته نه کوي، که روسیه اوسېږي، ایران اوسېږي، نورې هیوادونه اوسېږي، هغه بالاخره مجبور دي چې هغه د یا مقاومت یې کوم بل ډول سره خپل ملاتړ اعلان کړي یا اعلان نه کړي، د تړلو دروازو تر شا خپل ملاتړ وښيي او د طالبانو د بلوای وګرځي. طالبان د پاره ضرور داره چې طالبان په عین وخت کې هم افراطي اجندا مکتبیایي، هم غواړي چې قدرت حکومت کې اوسېږي. دواړه نشي کولای. طالبان باید یو انتخاب کړي، یا افراطیت یا حکومت. که چېرته دواړه انتخابوي، بیا به دواړه د لاسه وځي.
گران اردن کو اوکتن کو چرتزا مات اوستا با جو رپورٹ وړاندې کو موسره پخپرونه کې شامل دي چې په پختونخوا کې او په پیښور کې واړه جرمونه سیوا شوې دي. دا رپورٹ په تاسو ته وړاندې کو. خود هغه مخ کې زو اسلام آباد ته چرته چې د پاکستان سپریم کورٹ چې دوا ورځې وړاندې اسلام آباد های کورٹ د شپږو ججانو په خط او عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارې ISI لاسوهانه از خود نوټیس اخسته وو. نن په اوریدنه کې چیف جسټیس قاضی فایز عیسا ویلی د عدلی په آزادې به هیڅ ډول جوړجاړې و نه کړی شي. د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو په 26 مارچ جوډیشل کونسل ته په لیکلي خط کې غوښتنه کړې وه چې په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې په سر د جوډیشل کنونشن راوبلي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په رپورټ کې.
د شورو پورز عدالتی چارو کې د خفیه ادارو د مبینه مداخلت پاړه د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو په لیک د سپریم کورټ اسخود نوټس باندې د اورونې په محل جسټیس اتر من الله سرکاري وکیل ته ویلي چې په دې معاملې کې ایگزیکټیو ملزم ده او دا معاملې څنګه خپل منطقي انجام ته رسیدي شي چې هم ملزم د دې تحقیقات کول پیل کړي. خاغلی اتر من الله په ډاګه کړه چې ذمہوارانو ته به د احتساب د عمل څخه تیرې دلوي. په بنچ کې شامل یو بل جج جمع مندوخیل په خپل ریمارکس کې ویلي چې د اسلام آباد های کورټ د ججانو لخوا لیکل شوی خط باید یو غنیمت وګڼل شي او دا معاملې منطقي انجام ته رسیدل پکار دي چې فراتلونکي کې د دا ډول پیښو مخه ونیول شي. د سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی صدر محمد اکرم شیخ د سپریم کورټ نننه او رونه په سم لوري یو غوړه ګام بلی.
عدالت ویلی چې په دې معاملہ به مونږ فل کورټ هم جوړو او په عدالتي ازادۍ کې مداخله تبه یی درجاتي عکس العمل ورکوو.
دا اورونه په وخت د سپریم کورٹ چیف جسټس قاضی فایزی صاحب په خپل ریمارکس کې واضح کړه چې د عدلی په ازاده به هیڅ ډول سمجوتا اونکړي او زیاته کړه چې آئین او قانون ججانو ته هم د عدالت پسپکاوی د کاروای اختیار ورکوي او د پخوانی جج جسټس شوکت عزیز صدیقی د کیس په اړه د عدالتي فیصله ګټه د های کورٹ شپږو ججانو ته رسیږي.
نن ججانو سیمن د بچ نه دوی سترګې مپټوي انساني حقوق خلاف ورزي وسم کیږي لګیا دا او د منافقت نه کار مخله. نو زما په خیال چې څومره هم سپریم کورٹ په دې کې مضبوط لاس شي مونږ به وسره یو.
مشر قاضی فایزی صاحب په دې معاملې د فل کورٹ د جوړولو هم اشاره وکړه او ویل چې مونږ به د اپریل په یو کم دیرشمه نیټه بیا دا اورونه پیل کوو او په امروزه بنیاد به د دې د ختمولو کوشش کوو. د سیاسي او عدالتي چارو کارپوهان وای خفیه ایجنسیانو او غیر جمهوریت قوتونو تل په سیاسي چارو کې نیخ پنیغه او بل واسطه لاسوهنه کړی دا. د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکي په سیاسي چارو کې د مداخلت خبره ردوي.
اوس څه کوم مسله را پیښه ده او نن مونږ کوم په سپریم کورٹ کې ناسو کوم هیرنګ مونږ ورېدو نو د ججانو متفقه راي چې کوم راغلي وا او کومه تاسو کوی چې په یو سو سکند کې هغه سمرایز کا نو هغه دا و چې مونږ به انسټیټیوشنل ریسپانس ورکو. نو انسټیټیوشنل ریسپانس مطلب دا دی چې عدلیه به اجتماعي تور جواب ورکړي.
لدې وړاندې مرکزی حکومت د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو د تورونو د پلټنو لپاره د سپریم کورټ په امر د پخوانی چیف جسټس تصدق حسین جیلانی په مشرۍ کې یو کسیزه کمیشن جوړولو اعلان کړی وو. خورستو خاغلی جیلانی د کمیشن د مشرۍ څخه معذرت کړی وو. د دې مقدمه اورېدنه د رواني میاشتې د یو کم دیرشمې نیټې پورې وځنډول شوه. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
کران اوریدونکو او کتونکو، استاسو بوزو شمالی وزیرستان ته چرته چې شمالی وزیرستان کې بده پیخه شوې ده. د افغانستان د پولي ترڅنګ د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعه کې بیا دوه هدفي پیخه رامخته شوې دي. دا وخت د ډیوا خبریال عدنان بیټنی موږ سره د سکایپ تلارې ملګری شوې دي. د دوی سره د دغه پیخو په حق لا خبرې اترې کوو. عدنان بیټنی په خیر راغله، ستړی مشه.
مهرباني ارباب صاحب،
مننه. عدنان، دره ته ویل شي چې د پیخي کم کم زینو کې را مخته شوې دي او په دې کې مرګ شوبلا سمره شوې ده.
ارباب صاحب، دغه شمالي وزیرستان کوم چې د افغانستان سره پوله جنگ زپلې قبایلی ضلعه ده، په دې کې دوه بیرابېلې پیښې شوې دي او پولیس وایي چې دغه پیښې یو په میران شاسمه کې او بل په میرالی کې شوې ده. او دی وایي چې لومړی کومه پیښه شوې ده، په دې کې یو سیاسي مدار چې تړاوې د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن دلی سره دي او په علاقه کې بلدیتی انتخاباتو پر مهال چې د علاقې ویلج چیرمن هم ټاکل شوی وو یا منتخب شوی وو چې د نورستان نظامی په نوم باندې دي او په خپل دینی علم هم دي. پرون ماښام د میرانشاه بازار نه د رجمت لپاره سودا اخسته او پولیس وایي چې هغه مهال د معلوم کسان راغلي او په دې ډز یې کړی دي. په دغه پیښه باندې بیا په خپل باندې د چکم د شمالي وزستان جمعیت علما اسلام دغه د هغه په خوښنې سره کنده کړی دا او دوی ویل چې دلته هر ورځ د دې چې کوم مشران دي هغه تل کیږي او د دې چې کوم وژن کې دي هغه نه معلومیږي. خو بیا د میرانشاه تعالی پولیس چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې سمدستي دي پیښه زیاته رسیدلې. کورنۍ هم ورته ویلي په 50 مقدمه درج کړي او دغه کس کم داسې معلومات ترلاسه شوی چې د شخصي دښمنۍ لري او دا چې کوم په علاقې کې هدفي وژنې پیښه روان دي د هغه یو تسلسل دی. دویمه پیښه چې دا هغه بیا میرالی اسوخیل سیمه کې شوې ده او پولیس وایي چې د پولیسو یو افسر انسپکټر سمیع الله داوړ چې هغه تر ډیوټي کول ورسته خپل کور ته استول شوی وو او کور مخ ته معلومه کسانو په هدف کړی دي. او پولیس په دغه پیښه کې هم وایي چې دغه دلته په پولیسو باندې او د ادبي ورنه کې سلسله روانه ده. دا د هغه ایوا کړی ده. زه به تاسو وایم تر اوسه پر دغه پیښه ځمړی چا په غاړه لارده اخستی او په شمالي وزیرستان کې دغه د هدفي ورنه لړۍ چې دغه پر لپسې چټکیا سره روانه ده او د دې پرځت ځای خلک وخت وخت احتجاجي مظاهره هم کوي او له حکومتي سرواکو په علاقې کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کوي.
عدنان، که تاسو سره په دې حق له معلومات وی او ریدونکو سره او کتونکو سره شریکول شي، داسې علاقې شته په شمالي وزیرستان کې یا په دغه ځایونو کې چرته چې حکومتي عملداري نه دا قائم کړی شوی، یعنی هغه ځای کې وسلوال موجود وي، کنه دا وسلوال یا چې څوک بریدونه کوي هغه په عام آبادو کې عام خلکو کې موجود وي او هغه یوازې د انټيليجنس بیسډ اپریشنز یو ته وي کوم چې د استخباراتو د معلوماتو په بنیاد باندې عملیات کیږي، یوازې د هغه د لارې دا ممکن وي. دا څه صورتحال د سړون کې سوي د علاقې خلک سوي او تاسو سړي دي.
په دې ورسته کې د پاکستان فوج په کال 2019 کې دلته عملیات کړي او دغه علاقې د هر قسمه امنه پاک ګرځولې او دا وایي چې دغه دلته وسلوال ته پراخ ضربونه لګولې او د هغې لامل وسلوال لا ماته کړی دا خو بل طرف ته بیا موږ وینو چې دلته د شمالي وزیرستان خلک دغه په دوامدار توګه باندې احتجاجي مظاهره کوي او تیر د مئی میاشت راځي هم د شمالي وزیرستان چې د ټولو کمونو نمائنده جرګه ده اوتمنزو جرګه ورته ویل کیږي د دې په شریک باندې احتجاج روان دي او د دوی یوازنې ایوا غوښتنه ده هغه په علاقې کې امن او امان برقرار ساتل دي دغه جرګه دغه دول لري چې د سر اعظم عملیات وروسته د علاقې نږدې تر 800 پورې ځای کسان چې دا په هدفي وژنو کې وژل شوي دي او دا هم وایي چې په دې کې زیاتره سیاسي فعالان مدني او دغه سور سره سیاسي چې کوم نور ورکر دي یا دینی علمان او قبایلي مشران چې دي هغه زیاتره په هدف شوي دي په حکومتي کچه خو دغه داوی نه تصدیق شوي په وخت وخت باندې موږ وینو چې دلته دغه هدفي وژنو پیښ کیږي او د پولیسو لخوا به دغه خبرګون مخه راځي چې دا په شمالي وزیرستان کې روان د هدفي وژنو چې کوم تسلسل دی دغه دی زبر تاسو دا هم وایي چې په دغه علاقې کې چې د ضرب اعظم عملیات وشول او تر هغه وروسته کوم خلک بې کوره شي وو هغه بیرته خپل علاقو ته زیاتره علاقو ته بیرته واپس کړی شوي دي او یوازې د تخیل یا شوال هغه علاقې دي چې هغه ته کډوال تر اوسه پر واپس نه تللي خو د علاقې خلک وایي چې په علاقې کې قسم عملیات شوي خو دغه عملیاتو علاقې خلک ته هیڅ قسمه ګټ نه رسېدلي او اوس هم په علاقې کې هر ورځ په نه یوازې دا چې په امنیتي ځواکونو باندې بدلون تر سره کیږي بلکې عام خلک هم په هدف کیږي په دې وروستي کې تاسو به کتلی وي چې په میرانشا سیمه په میرانی سیمه کې په پاکستان په پوز یو ځنمرګ دې شو چې په ریکه د پاکستان د پوز او وو عسكر چې په شید وو افسران هم شامل وو او تر هغه وروسته بیا پاکستان افغانستان کې هوایي بریدونه کړی او دا ویلی وو چې دا منسوبې چې د افغانستان سازیږي او دلته هیڅ قسمه امنیت نشته خو څېړونکو کې به دا اندیښنې لري چې دلته کوم دوامدار توګه باندې نامنی روانه ده نه دا سرګند کیږي چې په شمالي وزیرستان او په د نور ورسره د خوښي وسلوانو بیا خوندې جالي یا مضبوطي جالي چې دی هغه دلته شتون لري
ډیر مننه عدنان بتنی صاحب تاسو دغه تفصیل موږ سره شریک مننه کوم تاسو
مهرباني کور ودان
ګران اوریدونکو پاکستان په یو اشتهار کې د حکومتي نړیوال هوایی شرکت پی آی ای د خرڅولو یا شخصي څنګ ته ورکولو اعلان کړي او وای دا ګام د آی ایم ایف په شرط اخستل کیږي او په دې لړ کې به په خساره کې مبتلا نور حکومتي ادارې هم خرڅيږي نور تفصیل د اسلام آباد نه د وقار احمد پر رپورت کې
د پاکستان هوایی شرکت پی آئی ای د عربونو روپو کر سرا هم مغدا او کم شخصی کمپنی چې دا ایرلاین به اخلي نوړومبه با دا قرض هم ختموي حکومتي شمیرو تر مخه د پی آئی ای اساسه 50 ارب روپی دی خور باندې قرضا د 100 ارب روپو دا د حکومت لخوا جاری شوی اشتهار تر مخه د هوایی شرکت یو 50 نا سلو پورې برخه یا شیرز اغستو د پاره د مې درې منټه پورې هر هغه کمپنی چې درش ارب روپۍ پورې مالیت لري د پی آی ای اغستو عمل برخه جوړې دي شي حکومت وای آی ایم ایف په شرایطو به پی آی ای سره نور هغه ادارو نچکاری بکوي چې په تاوان کې روان دي
د آی ایم ایف شرط وی او کنه خدا ښکاره خبره ده چې دلته ډېرې ادارې لکه پی آی ای پاکستان سٹیل ملز پاکستان ریلوے او نور په تاوان کې روان دي او دا اوس نه د ډېرې مودې راهسې تاوان کې دي او که چېرې حقې دې نشي نو بیا یې نشکاري واحد حل دی
پی آئی اے کې دا وخت د مستقل ملازمینو شمیره 2200 ده د روزانه اجرت باندې کارکونکو دینه علاوه دي کچری پی آئی اے خرسيږي نو د ملازمینو مستقبل بسوي د تپوس په جواب کې د پی آئی اے ویان عبد الله حفیظ د ډیوا پختنو نه ډډ او کړه خو زرګونو ملازمینو سره پی آئی اے ډیر قیمتي ودانه هم لري چې یو پکې د امریکای نیویارک کې روزولټ هوټل هم ده او تر اوسه پورې دا هم نه دا واضح چې آیا دا ودانه به هم پی آئی اے اغستون کې کمپنی ته ملاويږي
د پی آئی اے ډیر اساسي په بهر هیوادونو کې موجود دي او د دینا پاکستان ډیر غټه اغستې شوې خداسي اون شول او د حکومت د غلطو پالیسو لوجه پی آئی اے یو داسې اداره جوړه شو چې د غټه پرزې حکومت ته تاوان ورکول پیل کړل د دې اساسو په حق له اوس هم حکومت سره مخشته چې ټیک فیصله وکړي
پی آئی اے سره د وخت سلور درې جازونه دي چې ولس پکې ایربس او لس پکې بوئنګ او پینزر آی ٹی آر جازونه دي دي او په انټرنیټ موجود معلوماتو تر مخه د مجموعي جازونو قیمت د حکومت لخوا لګول شوی د پی ای اساسو نه ډیر زیات دی. د حکومت وینا تر مخه د پرایوټایزیشن دا عمل دوی د ای ایم ایف په غوښتنه پیل کړی دی او پی ای سره پاکستان سټیل ملز او نور داسې ادارو نجکاری به هم کیږي چې په تاوان کې روان دي او هر کال حکومت ورته اربونو روپو سبسډیز ورکوي. وقار احمد، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د حکومتي شمیرو تر مخه په پیښور کې د شوکو ډاکو او د خلکو د وژنو په پیښو کې اضافه لیدل کیږي. کارپوهان وایي د ګرانې او بیروزګارۍ له امله ځوانان د خلکو نه موبایل ټلیفونونه غلا کوي. پولیس وایي دوی د جرمونو د مخنیوي پوره هڅه کوي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د ډیوا خبریالان مدثر شاه او هاشم علي په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د شخصي ټي وي خبريال شکیل فرمان علي د پیښور د غني ګوړي بازار کې د ورځ رڼا پیاده روانو او موبایل ټلیفوني چا سره خبري کوي چې شاته په موټر سایکل سرو شوکمارو ته موبایل تختوله.
په یوه غني چې په مین دبرې چوک چیچر تا دبرې تانه دي هغه سره نسخي او بیا دې نه لغو نه مخکي لار شي نه باندې مانا تانه راځي. په دې ترمنځ دوه کسان موټر سایکل باندې وو هغې داسې مانا موبایل چې پټکو په لاړو یو نور مالا ښکاره شو داسې 18-17-20 کالو درمیان عمر.
د 2023 سرشمیرو تر مخه د پیښور آبادی 3.5 میلیونه ده. د صوبې د پولیسو شمیره 10,000 تنان دي چې پکې تر 8,000 پورې پولیس پیښور کې خپل فرض ترسره کوي. د روان کال د لومړۍ جنورۍ نه تر 25 مارچ پورې د پولیسو د شمیرو تر مخه صرف پیښور کې 2 کم سل مړی شوي دي، 3 ډاکې او 4 شوکې رپورټ شوي دي. دغه موده کې 5 ماشومان تختول شوي دي او د څو د وینا تر مخه دغه جرمونو کې تورن 300 نه زیات تنانی ولې دي.
رمضان کې مہینه مې کچھ چند واقعات کی
اوس د روزه میاش کې زینې پیخه مخې تر غلې دي. د لړکې زمنګ ټیم شپه ورس کار کوي. که زه صرف 2000 سلی رښتم خبر وکم نو تر اوسه د 300 نه زیات ملزمان نیول شوې دي او عدالتونو کې خپل مقدمو ته مخامخ دي او د دې نه علاوه په درزنونو زخمی حالت کې গ্রেফতার شوې دي.
درزنو کې تعداد مې جو ہے وہ زخمی حالت میں گرفتار ہوئے ہیں.
د پاکستان د شماریاتو حکومتی ادارے بیورو آف سٹیٹسٹکس تر مخه جنوری میاشت کے پاکستان کے د گرانی سطح 28% وا خو فروری کی بیا 10.4% تر اوزی دلی وا. د غرض د نړیوال بینک تر مخه پاکستان کے قابو 25% خلق د غربت د کرخه نه پلان د جوان کا ولو مجبور دی چې د شپږو کروڑ نه زیات نه جوړیږي. په هانوای د جرمونو اضافي یو لامل دا هم دی چې خلکو د امروزه ضرورت د سیزونو اخستو توان بایللی دی.
د مهنګای چې کم شوی دی او خلکو اوس د خرید متاثر شوی دی او خلک اوس ډېر دنده کې لګیا دی. دا آسان کار دی چانه موبایل مو پیستولې ور باندې کېږي او موبایل یې والا او بس ته به خرڅ کړي په 2 لکه موبایل به 40-50-60,000 روپۍ تاله باندې اړولی.
شکیل زیاتی خار کې د جرمونو شرابه د حکومتي شمیرو نه یو په بسي واوي ځکه چې ډیر خلک د لارو کوسو شو کې پولیس سره نه ریپورت کوي او چارواکي خار کې د امن او امان د صحیح صورتحال نه خبره پاتې شي او هم په دې وجہ د جرمونو د مخنیوي غوره پالیسی مخې ته ناراضي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پیښور.
په بلوچستان کې د کوېلې په قانونو کې د سکه کال په لومبو درو میاشتو کې 3 او 13 یوسل 2 کولا خوارکخ په بلابلو پیخو کې مړ شوی دی. حکومتي چارواکي وایي د کوېلې په درنګونو کې د کارکونکو د حفاظت لپاره هلې ځلې کوي. په دې اړه نور تفصیل د کوېتنا د ډیوا خبريال حفیظ شیرانی وړاندې کوي.
څلور ورونه د کولی په یو الچکی د هرنای اوسیدونکو دیرس کلن لال خان ل خپل درو سکنی ورونو سره د هرنای سیمه د دې کولی په الچکی 200 فټه لاندې کار کوي. هو دوی د ماشام ګوله ډوډۍ ګټلو لره لتیرو دیالسو کالو څخه د کولی هر زره د ژوند په بای راجلا کوي. نه د سر خوندې ساتلو ځانګړي خولۍ لري او نه کومه بل اسانتیا. وایي د ټولو ورونو د کرۍ ورځې په مزدورۍ شپږ زره کالداري هم نه جوړیږي، خو بله لاره هم نه لري.
مرګ او هر څه تړلی دی د خدای په لاس، لیکن اوس په خپل توکل د الله په توکل باندې شوه کېږي. سې مقصد ارادم په الله د سي، انشاءالله امید لرو خدای ته چې درته به مو ژوندي راوکاږي. خپل وس داس کوشش به موږ له غره سره کوو، سې مقصد موږ یې وتړو، خپل ځان بچاو کړو او نور بچاوی دن خدا لاد خدا گټګانو خدا شان باندې خدا غر نه تړل کیږي. او بس موږ کوشش دا کوو چې موږ له خپل لاس اوروره دا غر وتړو او سنبالې کو، خپل ځان سنبال کو، خپل مزدوري کو او بیرته ژوند راوځو. لیکن داسې خلک هم شته چې یوه ورځ کار کې کړی ده، بس د هغې یوې ورځې سوي دي، بیا دوباره کار هم نه دی کړی، بس سره کې خوړلی دی او پاتې شوي دي کې. لیکن موږ ته الله پاک تر اوسه پورې ژوند راکړی ده، دا دولس دیارلس کال هم کې تیر کړی دي. فلال دې الله نه شي ناراضه، ښه یې ساتلي. مخته دې موږ ته الله دا توفیق راکړي چې وروره ژوندي کې اوسو او خدای دې نصیب له دا کاروبار کم کړي، خدای بل روزي بل ځای دې ځکه په سر باندې راکړي چې موږ دا کاروبار شاټ کړو او دا کار پرېږدو.
دوی اونۍ وړاندې د مارچ په 19مه د هرنای ضلع په زردالو سیمه کې یو کولاکان د زهرجن میتین ګیس د چاودنې له کبله نړېدلی وو چې د کولی دولس مزدوران پکې مړه شوي وو. په کولاکانونو کښې میتین او کاربن مونو اکساید زیات خطرناک ګیسونه ګڼل کیږي. که څه هم حکومت د داسې پیښو د مخنیوي دعوی کوي، خو په بلوچستان کې د شاوخوا 15,000 کولی کانونو د کارکوونکو د ژوند د ژغورلو لپاره تر څلوېښت کم انسپکشن ګمارل شوي دي. د یو نیم لک مزدورانو لپاره په 20 طبي مرکزونو کښې یو هم فعال نه دی.
مګر موږ ته دا واقعیت هر ورځ کېږي، یو سړی مړ وي، دوه مړ وي، مګر موږ ته یو سهولت هم نشته. او هغه که څه زخمي وي هم، خو موږ مجبوران موږ یوه کوچ ته رسو. موږ ته دلته نږدې نه یو داسې سنټر شته، نه یو څوک شته چې موږ اطلاع ورکړو یا امبولینس راولي. پسمانده علاقه د ورور اکثریت یې په خپل مدد باندې تر یو ځای رسو، خو بلکې هغه نه ورسېږي، د خوږو نه کنټرول په وجه وفات سي، تر ځایه نه ورسېږي.
روان کال 2024 کې د پاکستان په نورو صوبو کې 22 او یوازې په بلوچستان کې د کولی 40 مزدوران مړه شوي دي. په کال 2023 کې د ملک په نورو صوبو کې 148 او په بلوچستان کې 122 کوله مزدوران په بیلابیلو پیښو کې مړه شوي وو. د بلوچستان په کوله کانونو کې زیاتره د خیبر پښتونخوا، افغانستان او ځایي مزدوران کار کوي.
چې په دې صوبه کې د ډېر وخت صدا بدقسمتی شروع شوی ده چې ټیکهداري نظام دی او د ماینز اونر شي دي. که څوک چې غرونه یې لاټي، هغه په خپله کار نه کوي، کارونه د ټیکهدارانو په حواله کوي، او هغه خو ټیکهدار کمیشن پرېښي دي تر ایلټي ورکوي. د دې وجه دا ده
بلوچستان د ماینونو او معدنیاتو محکمې چارواکي لا تر اوسه د مرګونی پیښو د مخنیوي د پلان په جوړولو لګیا دي.
زموږ پر دغه بیس روان دی. له سیکرټري سره مو ناسته هم کړې ده. په دې کې د کوئلا کان مالکان، د مزدورانو تنظیمونه او زموږ محکمه په ګډه سره د پیښو مخنیوي لپاره یو حل لار لټو.
د بلوچستان د ماینونو د محکمې رپورټ ښایي په کال 2020 کې له بلوچستان ایالت څخه تر 20 لک ټن زیات کوله وتلې ده. په مارکیټ کې دا وخت د یو ټن کولې قیمت له 1200 څخه نیولې بیا تر 16000 روپو پورې دی. رپورت زیاتوي چې په کال 2020 کې د کولې د ټیکس او د سکیورټي په مخ کې د پاکستان د مرکزی حکومت و خزانه ته تر 1.5 ارب زیات روپۍ ورکول شوې دي، او د دې ترڅنګ د بلوچستان په ایالتي خزانه کې تر 400 میلیون روپۍ زیات ټیکس جمع شوی دی. خو بیا هم ورځ تر بلې مرګونې پیښې زیاتېږي. ستاسو په نظر د دې مرګونې پیښو مخنیوی څنګه ممکن دی؟ حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای، ډیوا کوټه.
ګران اوریدونکو او کتونکو، تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه اوګه د وړو کې اختر رانیز دی کې دو سره د پښتونخوا په بازارونو کې ګڼ ګڼه سیوا شوې ده. خو دکانداران وایي د تیر کال په مقابله کې دازل کرانی سیوا ده. نور تفصیل یې د پیښور نه د ډیوا خبریال ارشد مومن په دې رپورت کې وړاندې کړي.
رحمان ولی خواری کاخته د وو بچو خزی اوزان ته د اختر سودا اخستو د پاره بازار ته راغلی دی. بچو ته جامې، پیزار، نکریزی، بنگړی او د اختر د پاره نور سیزونه غوښتي. خو رحمان ولی 800 روپۍ د ورځې دیاړي کوي، وایي چې د بچو دغه ضرورتونه به پوره نکړی شي.
خوراک دا بنیادی سیزن دی، نو بده چی دا اولیر خطیر رکم گوانی منگایی دا عمل که غریب سڑی سر دوم را پیسی رکم دینا راش با بچو بانده لگی.
دا رحمان ولی پسیر گنش میر خلق پده بازار کی گرزی. دکانداران وایی پا بازار که دیر رشته، خود خلقو دا اخستو توان کم شوه ده. پدې کې ډېر لږ خلک سودا اخلي او اکثر له د ګرانې د وجې بغیر د ساخستو واپس لاړ شي.
30% تا مطلب چې اوسو جو کچې دکاندار با یو لک روپیا دی ورته کی دکانداری کول نو اوس 30,000 مشي کول.
نړیواله مالیاتی ادارې او سیولون کې وایي پاکستان په اقتصادي توګه په مشکلاتو کې ګیر دی. په هیواد کې په ګرانې بیروزګارۍ او غربت کې اضافه شوې ده. د ورلد بینک د کال 2023 رپورټ تر مخه په پاکستان کې 95 میلیونه خلک د غربت ښکار دي، چې پکې 2.5 میلیونه خلک د غربت د کرښې لاندې ژوند تېروي. دې تر څنګ 5.6 میلیونه خلک بیروزګاره دي. د غربت ښکار خلکو تر څنګ د منځنۍ طبقې یا میډل کلاس خلک هم ګیله کوي، چې دوی د کاروبارونو خرابېدو له وجې په دې اختر کې د سودا خریداري یا د اخیستو توان کم شوی دی. رحمان ولی بچو ته د ارزان سودا اخستو د پاره ډیر دکانونه وکتل. خو دکاندار ورته د ماشومې لور د یوې جوړې جامو قیمت 1,300 روپۍ ویل، کوم چې هغه د 800 روپۍ د ورځې مزدورۍ په پیسو کې نشي اخیسته. د پاکستان شماریاتو اداره وایي د جنوري په میاشت کې د ګرانۍ کچه 28% وه او د پروري میاشت کې دغه کچه 3.5% وه. دکانداران او اخیستونکي وایي د اختر مخې ته د سیزونو قیمتونه سیوا شوي دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د پاکستان د حکومت د خوا د پټرول په بیو کې اضافه شوې ده. تفصیل یې د کراچۍ نه د ذوالفقار بیٹنی په رپورت کې کورو.
د پاکستان د خزانی وزارت لخوا د پټرول نرخ نه روپۍ زیاتول ورسته د کراچۍ په عامو بازارونو کې د خوراکي توکو بای نور لوړې شوې. خلک وایي د روزي میاش پر اتلو چې د سیزونو نرخونه سیوا شوي وو، دا وخت هغه نور په برتللې دي.
نه ارزانی خو نشته، ګرانه ده. بالکل هر څه ګران شوي دي، که سبزی لاړ شي سبزی ګرانه ده، که راشن ته لاړ شي راشن ګران دی، که مرغۍ ته لاړ شي مرغۍ ګرانه ده. هیڅ هم ارزانه نه دي، یو په ډبل هر څه ګران شوي دي.
دې وخت کې بینډیانی ګران دي او لسنا ادرک ګران دي، مرچکی هو ریټ برابر شوی دی، نیمبو ډیر ګران دی، کمزوری پیاز 200 دی، خو پیاز 250-280 پورې خرڅیږي مارکیټ کې. مونږ خو دا توقعات چې روژه کې به سبزیان ارزان شي، خو هغه حساب سره لکه روژه کې سبزیان ټول ګران وي.
د پاکستان د شمیري دفتر تر مخه د ګرانی په کچه کې کمی راغلی او تیر میاشت کې د خلکو د استعمال د شیونو بای په عمومي کچه 0.5% ته راټیټې شوې. خلک وایي د شمیرو دفتر دغه داوو باوجود په عامو بازارونو کې د ګرانی کچه په بره روانه ده. بلخوا اقتصاد پوهان وایي ګرانی کې کمی نه ده راغلی، بلکې په سرعت یا رفتار کې کمی شوې ده.
مہنگائی ہو رہی ہے لیکن مہنگائی کی رفتار کم ہو گئی.
گرانی لا ہم روانہ دا مگر رفتار
لارې کم شوه. تیر کال ګرانی ته 15% رفتار سره روانه وه چې کم اوس 20% ته راټیټه شوه. مونږ دا ویلی شو چې ګرانی به پاکستان کې وي، خوراکي توکو بیې به لوړې وي، د بجلی او ګیس نرخونه به هم زیاتېږي.
د پاکستان حکومتي شمیرې ښایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ګرانی کچه 6.1% غورځېدلې ده. شپږ میاشتې وړاندې د تیر کال په اکتوبر کې د عام استعمال سیزونه 6.8% ګرانو. اقتصاد پوهان وایي پاکستان دا وخت د ګرانی د روپۍ د ښکته غورځېدلې قدر زیر مبادله د کمی او د بهرنیو قرضو د دروند بوج سره مخ دی او نه ښکاري چې نږدې وخت کې مخ په زیاتېدونکي ګرانی مخه ونیول شي. ذوالفقار بیٹنای وی وی دیوا کراچی.
ګران اوریدونکو او کتونکو همدې سره د دیوا خبری خبرونه پای ته رسید. اجازه غواړو ستاسو نه د خدای پامان.